یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. نن سه شنبه ده، د ورځې سنبلې دیرشمه د سپتمبر 28. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستې اعلان کړل.
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ، تر ډیره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي.
په ننګرهار کې بیکاری زیاته شوې،
کارونه نشته، ژوندونه نشته، یوازې ورځ وبس ازداري خرڅم خپل خو مزل کوه.
په خوست کې معلول او د شهیدانو د کورنۍ غړي هم شکایت لري.
موږ ډېر غریبونه بیچاره یو، هیڅ شی نه لرو، دیو بل محتاج یو، خلکو ته ملسونه نیولې دي.
په کاناډا کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې صدر اعظم جستن ترودو بیا ګټون کوي ښکاري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې پونیز بحث خپریږي. صفی الله ستانکزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په ژربه د نجونو ښوونځیو ته هم اجازه ورکړي. طالبانو په خپله کابینه کې د روغتیا او تجارت وزارت د سرپرستانو په شمول ځینې نوي کسان معرفي کړي دي، او تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې له اقلیمي بدلون او کورونا وبا سره د مبارزې لپاره نړۍ وهڅوي. بشپړ خبرونه. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل. نوردین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. پاتې یو شمېر کسان هم د یادو وزارتونو د مرستیالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه وویل،
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ، تر ډیره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي. وهانو ډاکټر صاحبان مسلکي ادارو ته معرفي شوی دي. د دې ستام کوشش کوو خدای سره کله به اداره مسؤله کیږي. دا بعدي اقدامات دې ان شاء الله د موږ مشرانو لخوا به تصمیم ونیول شي.
تر دې مخکې طالبانو د تقریبا ټولو وزارتونو لپاره سرپرستان معرفي کړي وو، خو دغه کابینه له پراخو انتقادونو سره مخ شو چې د اقلیتونو، ښځو او مسلکي کسانو د ګمارنې اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې هر څومره ژر چې کیږي د نجونو د ښوونځیو اجازه به ورکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیست لپاره په طرز العمل باندې کار روان دی، څو نجونې په مسؤوله توګه باندې خپلو ښوونځیو ته روانې شي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د همدې شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې هلکان د ښوونځیو ته ستانه شي، خو لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په تړاو یې څه نه ویلي. د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستې په موضوع باندې ګڼو فعالانو تند انتقادونه کړي دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کورونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د ملګرو ملتونو شپږاویایمه عمومي اسامبله نن په نیویورک کې پیلېږي. بایدن به دا هم ووایي چې د پاسنیو ستونزو د هواري لپاره به د امریکا په مشرۍ د ډیپلوماسۍ دوره پیل شي. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي فرانس پرس ته ویلي ښاغلی بایدن به له چین سره د سړې جګړې د مخنیوي په اړه هم وغږیږي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې د بایدن د افغانستان په تړاو په خپلو خبرو کې یادونه کوي چې د افغانستان د جګړې پای ته رسول د امریکا د اغیزمن او هدفمند باب پرانسته ده. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروین چې له افغانستان انتقال شوی وو د هند په لویدیز بندر کې کشف او ضبط شوی دي. د فرانسې خبري اژانس د هندي چارواکو په حواله د دغو هیروینو ارزښت 2.2 میلیارډ ډالر اټکل کړی. د دغو هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوي. د هند ګمرکونو استخباراتي ایجنسۍ DRI د دوشنبې په ورځ ویلي په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د هند د ایران دیو بندر له لارې د هند تر ګجرات رسول شوی وو. د ایجنسۍ ویلي افغان ادب هم په دې قضیه کې ښکیل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. هندي چارواکو ویلي په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندی دام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه راوروسته تلاشي او څېړنې پیل شوي. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکي په توګه پیژندل کیږي چې اتیا تر 90% هیروین تولیدوي. بیا هم له هند یو خبر ټاکل شوی. هند راتلونکي اکتوبر میاشت کې بیرته د کورونا وایروس د واکسینو صادرات او مرسته پیل کړي. هند په تیر اپریل کې وروسته تر دې دا کار ودرو چې په کور دننه پکې د کورونا مثبتې پیښې اوج ته ورسېدې. د هند روغتیا وزیر منسوخ مندویا ویلي د هندیانو واکسینول به د حکومت د یو لومړیتوب په توګه پاتې وي، خو یوازې اضافي واکسین نورو ته لیږي. هند ته د نړۍ په کچه د واکسین د لوی تولید ځای په سترګه کتل کیږي، او د روغتیا وزیر ویلي اکتوبر میاشت کې به د دوی د اشتنی تولید کچه 300 میلیونه دوزو ته ورسیږي. او په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جاستین ترودو ګوند به په نننیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رایه ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به پارلمان کې اکثریت وګټي چې د اپوزیشن له ملاتړ پرته خپلو هیلو ته ورسیږي او کنه. تر ترودو تر دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمې څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جاستین ترودو تېره میاشت ویلي وو د کرونا وبا پر مهال خلک محافظه کار حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نه در پښتنو ښودلی وه چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرن وټولي سره موازي مخ ته ولاړ شي. د ځینو راپورونو له مخې د کاناډا د حکومت د ښځو او بشري چارو اوسنۍ وزیره مریم منصف چې په خټه افغانه ده په ټاکنو کې نه ده بریالی شوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل. د دې ډلې لخوا د ایسایي ملي ادارې، اولمپیک ملي کمیټې او د اټومي انرژي ریاستونو لپاره نوي رئیسان هم ټاکل شوی دي. طالبان وایي چې هڅه کوي په نوو ګمارونو کې مسلکي توپ ته پام وسي، خو بیا هم په دې تازه زګو مارونو کې کومه شزه نه ترسترګو کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو تازه پریکړه کې نور الدین عزیزی د صنعت او سوداګرۍ او قلندر عبادی د روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان ټاکلی. د دې دوه وزارتونو په ګډون وو نور وزارتونو ته بیا هم نوي مرستيالان ټاکل شوی دي. په دوی کې دوه هغه کسان دي چې وړاندې د طالبانو له لیست څخه غورځول شوی وو، د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت مرستيالان. طالبان مولا عبدالقیوم ذاکر چې په دې ډله کې ډېری ریخي لري د دفاع وزارت د مرستيال په توګه ټاکلې. دغه ډول صدر مولا ابراهیم د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستيال په توګه ټاکل شوی. د دې دوه کسانو د نه ټاکل کېدو په اړه باندې وړاندې هم د طالبانو پولیسو کې نیوکه راپورته شوی دی. خو د دې سربیره د سوداګرۍ وزارت لپاره دوه مرستيالان هم ټاکل شوی. محمد بشیر د دې وزارت د لومړي مرستيال او همدارنګه محمد عظیم سلطان زاده د دویم مرستيال په توګه ټاکل شوې دي. د روغتیا وزارت لپاره هم عبدالباری عمر د مرستيال په توګه ټاکل شوې ده. محمد حسن غیاسی هم د دویم مرستيال په توګه غوړه شوې ده. طالبانو د اولمپیک ملي کمیټې لپاره هم سرپرست ټاکل او نظر محمد مطمئن شي وړاندې د رسنیو په برخه کې فعال وو. د دې کمیټې رئیس غوړه کړه ده. د اوبو او برېښنا وزارت لپاره بیا مجیب الرحمن عمر د مرستيال په توګه ټاکل شوې ده. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې بیا غلام غوث د مرستيال په توګه غوړه شوې ده. همدارنګه محمد فقیر د احصایي د مرکزی ادارې د سرپرست په توګه باندې ټاکل شوې ده. ګل محمد د سرحداتو وزارت د مرستيال په توګه او همدار ول زرین کوچي بیا د دې وزارت د دویم مرستيال په توګه ټاکل شوې ده. هر سره خروټه بیا د کډوالو بیر تر سنیدونکو چارو وزارت د مرستيال په توګه او ډاکټر لطف الله خیر خوا بیا د لوړو زده کړو وزارت د مسلکي مرستيال په توګه ګمارل شوې ده. امدارنګه د اټومي انرژي د رئیس په توګه نجیب الله غوړه شوې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال او ویان په کابینه کې د نویو کسانو د ګمارنې په اړه باندې وویل چې تر ډېر حد مسلکي او وړتیا په نظر کې نیول شوې ده.
کوشش کوي چې د خلک راځي چې هغه ډېر ښه کار کولای شي، ښه خدمت کولای شي وادوالو ته، په دې باندې کار روان ده. دا اوس هم چې موږ لیست کوم اعلان کړ تر ډېر حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوي دي او د مختلفو اقوامو خلک هم درته د هزاره وروڼو نه د نورو وروڼو نه هم موږ پوهانو ډاکټر صاحبان مسلکي ادارو ته معرفي شوي دي. د دې سم کوشش کوو.
که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې په راتلونکي کې به ښځو ته یو شمېر چوکۍ په نظر کې ونیسي، ولی بیا هم په نویو اعلان شویو کسانو کې هم هیڅ ښځه په پام کې نه ده نیول شوې. طالبویان ذبیح الله مجاهد د شمنه کوي چې د ښځو لپاره مهمې څوکۍ په نظر کې نیول شوې، خو په دې اړه باندې ډېر جزئیات ورنه کړل. طالبان ویان همدا ډول په خپل نننۍ کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ او د دې ترخوایې په نړیواله کچه د ډلې د مشروعیت او نه پیژندلو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی مجاهد د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې رژیم یې په رسمیت وپیژني او ترخوایې د افغانستان کنګل شوې پیسې بیرته خلاص کړي. طالبان همدا ډول خصوصا د کار او نجونو ته د زده کړو د اسانتیا او په برخه کې ډاډ ورکړه. وی ویل چې ډېر ژر به په دې برخه کې لازمي لارښوونې او همدا ډول نور اقدامات وشي.
په راپور کې مو وردل چې د طالبانو حکومت د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو نور وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په دې باب یو کانفرنس ته ویل چې دوی په دې ډول هڅه کړې چې مسلکي توپ ته پام وکړي. د طالبانو پر درې دېرش کسیزه کابینه چې د سپتمبر پر اوومه اعلان سوه ډېر انتقادونه وسول چې یوه ښځه هم پکې نسته او د کتونکو په باور تر ډېره د طالبانو وتلو څیرو ته پکې ځای ورکول سوی دی. په دې کابینه کې هم هغه څیرې شامل دي چې نومونه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا هم د امریکا په تور لیست کې شامل دي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند سره په مستقیم تماس کې دی. پیژند صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ستاسو نظر څه دی چې په دې تازه ګمارونو کې څومره مسلکي توپ ته پام سوی دی؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم کافی نه دي. له بده مرغه موږ وخت د لاس ورکو او هیواد په یو داسې حالت کې نه دی چې موږ پر دغه موضوعات باندې چې هغه وار د مخه باید فکر پر سوی وای او غور پر سوی وای، په دغه باندې وخت ضایع کو او لیستونه بدل را بدل کو، خو بیا هم نه د ملت او نه د تخصص متخصص کسانو او نه هم د نړیوال ټولنې غوښتنې او معیارونه پوره کو. زه فکر کوم دغه شان دغه معیارونه باید مخکې د مخکې په پام کې نیول شوي وای. اوس دوی د ځینې فشارونو د وجې څخه دغه لیستونه بدلی را بدلی او متاسفانه نتیجه به تر ډیره پورې مثبت نه وي او موږ نور لومړیتوبونه لرو چې پر هغه باندې د دې پر ځای باندې چې پر لیستونو باندې کار وکړو پر هغه باندې مستقیما د عمل ډګر ته داخل سو او دغه اوسنی حالت چې د افغانستان خلک پکې قرار لري دغه حالت څخه باید وایستل سي. نو زه ډیرو ته خوشبینه نه یم. دی باید په دغه برخه کې وارد مخه باید یو معیار ټاکلی وای. اوس ملت تر ډیره پورې دې ته منتظر نه دی چې څوک را دي پر کوم چوکی باندې کار کوي هغه نتیجه غواړي او نتیجه په دغه رقم باندې موږ نشو ترلاسه کولای. ملت ډوډۍ نه لري، ملت کار غواړي، ملت مصروفیت غواړي او ملت یو سالمه فضا غواړي چې هغه کې دوی زده کړې وکړي. نو زه فکر کوم دا د څخه موږ ډیر لري یو. متاسفانه په دغه برخه کې ډیر د خوشبینۍ څرک نه لیدل کیږي.
په دې تازه اعلان سو کسانو کې هم یو شزه نه تر سترګو کیږي. دا څه څرګندوي او نړیواله ټولنه به څه فکر کوي چې په دې برخه کې څه عکس العمل وشي؟
نړیوال ټولې وارد مخه خپل معیارونه ورته ټاکلې دي او هغه معیارونه دي چې هغه په جمهوریت کې په پام کې نیول شوي وو. په همدې خاطر باندې نړیوال ټولنې په ټوله معنا باندې د جمهوریت سره کار کوي او د هغو سره خپل ملاتړ لازم ملاتړ چې مثلا د نړیوال بانک ملاتړ درلودي، د سترو نړیوالو ادارو ملاتړ درلودي. نو اوس که طالبان غواړي چې هغه معیار باندې ځان عیار کړي، زه فکر کوم دا به ډېر مشکل وي. دوه ډېر مهم موضوع په دغه برخه کې مطرح کیږي. هغه ول دا دي چې زه نه پوهېږم چې طالبان به په دغه برخه کې د تصمیم نیونې څومره خپلواکي او هغه هیوادونه چې د طالبان سره په کلونو کلونو مرسته کړې ده هغو ته امن په تنځایونه ورکړي او د هغو کورنۍ هلته دي په یو ډول یرغمل دي او مستقیم کنټرول د دوی پر تصمیم نیونه پر د دوی پر تصامین باندې لري. هغوی به څومره اجازه ورکړي چې دغسې یو پلیټ فارم یو داسې یو چوکاټ رامنځته شي چې هغه د افغانستان د خلکو مستقیمی او بنسټیز غوښتنې په پام کې ونیول شي او د دې ترڅنګ د نړیوالې ټولنې غوښتنې په پام کې ونیول شي. زه فکر کوم چې دا به ډېر مشکل وي او طالبان هم د ذهني لحاظ تر کومه ځای پورې چې موږ مطالعه کړي دي دغه شي ته جوړ نه دي. هغه په هیڅ وجه باندې دی ذهن داسې جوړ نه دي چې یو یو مېرمن دې راسي هغه دې د یوې ادارې په راس کې وټاکل سي هغه څومره مسلکي او متخصص وي او بیا هم دې فکر کوم دغه د دیزن یا داسې جوړ چې دغه ته دوی نه دي آماده چې مثلا یو څوک یو طالب چارواکی دی د یو میرمنې تر لاس لاندې کار وکړي. په دا ځار کې چې دا د اوس د نړۍ او د اوسنۍ پرمختګ او د اوسنۍ ټکنالوژي د ودی او د اوسنۍ د نړیوال ټولنې سره د اوسنۍ راکړې ورکې معیارونه دي. موږ باید که غواړو که نه غواړو دغه ته شان ته باید موږ ذهنا آماده اوسو که نه موږ به منځوي حالت ته ځو او په دغه بې معنا کشمکشونو کې د رشتونو پر اړولو بدلولو او په عدلون بدلون کې به مصروف وي او اصلي کار به څخه پاتې وي.
په زمینه کې طالبان ویلي دي چې په تازه ګمارونو سره یې د اقلیتونو شمولیت هم پام کړی دی. څه فکر کوي چې د یو یا دوو کسانو ګمارونه د نورو اقلیتونو او ډلو ټاپلو حق پر ځای کولی شي؟
تاسو وګورئ دا کسان چې اوس په راس کې راغلي دي د دې څخه دا معلومیږي چې هغه خبره چې ما مخکې وکړه د دې د تصمیم نیول په برخه کې خپلواک نه دي او متاسفانه یو بل پټ لاس دی چې پر دې باندې مستقیم کنټرول لري او هغه داسې یو هیواد دی زموږ ګاونډي هیوادونه دي چې هغه له بده مرغه دا څلوېښت کاله زموږ د هیواد د ناورین تر ټولو ستر فکټورونه وه او ستر لوبغاړي وه. که ستاسو یاد دي کله چې دوی دا لیست اعلان کړي د دې څخه مخکې یو څو قدمه مخکې ولاړ شو دوی چې کله کابل ونیوي دوی همدغه د ټول شموله حکومت جوړېدو یا د ټول شموله کابینې د جوړېدو اوازې خپرې کړلې او ملت او خلکو ته او نړیوال ټولنې ته یو څه هیله ورکړله چې که موږ صبر وموکو خیر په دې باندې ارزي چې یو ټول شموله حکومت به دې اعلان کړي. خو کله چې دوی دغه د لومړي کابینې لیست اعلان کړي ولیدل سوه چې ټول شموله اصلا نه ده بلکې د ملا شموله یو کابینه ده. نو بیا چې د دې څخه پوښتنه وسوله دوی استدلال دا کوي چې د ټول شموله څخه معنا دا نه ده چې هر څوک به په دې کابینه کې هر قوم به په دې کابینه کې داخل وي. زموږ د ټول شموله څخه هدف دا دی چې یعنی هغه کسان چې د دوی په اصلاح سره جهاد یې کړی دی او په داشل کالو کې دوی قرباني ورکړي دي او د افغانستان د جمهوریت پر وړاندې باندې جنگیدلی دي هغه ته باید موږ امتیازات ورکړو داسې وکړله. نو کله چې فشارونه ور باندې زیات شول بیا اوس دوی غواړي چې په نامه باندې مثلا د یو قوم او بل قوم څخه دوی یو څو کسان را داخل کړي. نو زه فکر کوم دوی په خپل قول کې صادق نه دي او په دغه توګه باندې غواړي چې وخت ضایع کړي. که په دا رقم باندې موږ مخ ته ولاړ شو زه فکر کوم موږ ډېر امیدوار نسو کېدلی او دوی وخت په وخت باندې خپل دریځ بدلوي. هغه معیارونه چې نړیوال ټولنه او هغه ستونزې چې د افغانستان خلک یې لري په دغه رقم باندې په دغه منول باندې موږ کولای چې نتیجې ته ورسیږو.
ډېره مننه د پوهنتون استاد عزت الله پیژند و چې د طالبانو د نویو ګمارونو په اړه را سره خبرې کولې. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرست وزیران او د نهو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل، خو په دې تازه لیست کې هم د یوې ښځې نوم نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت له ترکیه غوښتي چې له دغه هیواد سره هر اړخیزو مرستو ته دوام ورکړي. د کرنې وزارت سرپرست مولوی عبدالرحمن راشد نن د افغانستان لپاره د ترکیه واوی ودانیز شرکت مسؤول براق انسال سره د کتنې پر مهال نوموړي وغوښتل چې هیواد دې خپلې پروژې په ځانګړي ډول د کرنې په برخه کې عملي کړي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه ناسته کې ښاغلي انسال په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د ترکیه پانګوالو د هر ډول همکاریو ژمنه کړې او ډاډ یې ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. په خبر پانه کې راغلی په دغه ناسه کې د کرنې وزارت مرستیال مولوی فضل ربی فضلی ویلی چې افغانستان د سوداګرۍ له نظره له ستونزو سره مخ دی او په وینا یې یوازینۍ لاره چې پرې اتکا کېږي هغه کرنه ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي افغانستان د مهال کمزور اقتصادي وضعیت سره مخ او د بېوزلۍ په ټیټه کچه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري او دا حالت خوشنوونکی بللی. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي که صرافانو مالی ستونزې هواري نشي دوی د فعالیتونو درولو ته اړ شي. د افغانستان د صرافانو د سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک لخوا لا هم د دوی ستونزه نه ده هواره شوې. نوموړي وویل بانکونه صرافانو ته په اونۍ کې 20,000 افغانۍ او یا $200 ورکوي چې د چارې د صرافانو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. د افغانستان بانک دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د افغانستان ډېره پانګه د نړیوال بانک لخوا کنګل ده. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنیدو سره IMF یا نړیوال بانک د افغانستان پیسې کنګل کړي چې له دې امله بانکونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 102 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.58 افغانۍ.
وړاند وینې شي چې د کاناډا د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دی.
په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند به په پرونیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رایه ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به په پارلمان کې دومره اکثریت وګټي چې په خپلواک توګه کابینه جوړ کړي او کنه. ترودو دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمی څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جستن ترودو تیره میاشت ویلي وو د کورونا وبا پر مهال خلک محافظه کاره حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نظر پوښتنو ښودلې وه چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرین ووتولی سره موازی مخ ته ولاړ شي. ترودو د کورونا او بعد مدیریت او لدې کابل در رامنځته شوو اقتصادي ستونزو له امله لنیوکو سره مخامخ دی. د کاناډا فدرال ټاکنې پرون دوشنبه تر سره شوې او میلیونونه کسانو په کې خپل رائے وکارولې. پر دې ټاکنو شاوخوا 600 میلیونه ډالر لګښت راځي او ګټونکي د څلورو کلونو په مخه د کاناډا سیاسي مشري پر غاړه اخلي.
ننګرهار کې بیکاری زیاته شوې ده. نور حال په دې راپور کې
کشمیر خان د ننګرهار اوسیدونکو او د یوې لسکسیزي کورنۍ یوازینی سرپرست او د نفقې ګټلو وسیله ده. کوم چې د نوموړي په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار ته د کار روزګار په تمه راځي، خو له یوې میاشتې راهیسې ماښام تش لاس کور ته ځي. د کشمیر خان په خبره کار روزګار نشته او د بیروزګارو خلکو شمیر له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته مخ په زیاتې دود ده.
دا دوه میاشتې وسلې ټول هم پکې درې ورځې کار نه کړی، قرضونه راخلو خو حالات هم خراب دي. کار نه زړه مو خوږیږي، چې وکړو بس کارونه نشته، ژوندونه نشته، یوازې زه ورځو بس د لارې خرڅم په خپل خو مزل کوه غشیت نشته.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار ته نه یوازې د دغه ولایت بلکې له نورو ولایتونو هم د کار روزګار لپاره ځوانان او مشران راځي چې ډیری د لارو د کرایو د نشټوالي لامل د ښار په واټونو او تفریزایونو کې شپې تیروي. دوی وایي د نوي نظام پر اتک سره د ټولو خلکو کاروبار ټکنه شوی چې لامل یې بیروزګاری ورس تر بلې مخ په زیاتې دوده. په څلور لارو کې ولاړ دغه بیروزګار خلک چې ډیری ځوانان دي او د کار په انتظار ستړي شوي وایي بیکاری نور ترې د ژوند لوري غلط کړي او حیران کړي دي. 25 کلن عمر د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، کوم چې له درې ورځو کور ته د کرایې د نه درلودلو له امله نه دی تللی. دی غواړي چې د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره د بیا رغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل شي، څو خلک پکې په کار بوخت او له فقر او بېوزلۍ وژغورل شي.
انا قرضدار یاره په هر یو کور کې چې د کم از کم د هغه عادي سرمایه چې کالی مالی بستري د خلکو دي تر 15,000 روپۍ پورې دی، هماغه 15,000 روپۍ سامان پورې مستنخته دی، یو یو بازار ته وباسي خرڅې هغه په پیسو باندې ځان ته وړو والی غوړی والی بس واتو ورځی کارو کې بیا بازار ته مسره شي سرګردان لاله هاند بدل ته په چوکونو کې ګرځي به ته مخام نه وخت کور ته ځي وختین پلان شم دا اوس ایران مجزه کور ته لاړ شم ما سره نه غوړی امکانات شته نه وړو امکانات شته
څلويخ کلن قادر خان بیا وایي په ټول عمر کې فکر نه وکړی چې دا ډول بیروزګاری ورزي او سختې به پرې راسي د ځوانانو ته د دوامدارو کارونو هیله لري او اندېښمن دی چې که حکومت د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره لازمي اقدامات ترسره نه کړي نو د هیواد وګړي به لا له سختې بېوزلۍ سره مخ شي
دولتي پروژې ټولې بندې دي ما خپله مخکې د پروژو کې به مې کار کولو شرکتونو والا سره اوس هغه ټول بندې چارې او ته زنګ وهو نشته چې شي
حکومت باید په اول قدم کې چې د ارزاني راولي تجاران سره وګړي چې افغانستان خلک غریب دي گزاره وکړي ګمرکات باندې وګړي چې مسؤلیت کم
په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدی ډلې تاج محمد تمکین په هیواد کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له حکومته د اوږدمهالو پروژو ترڅنګ د حرفوي زده کړو د مرکزونو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي ښاغلي تمکین له پانګوالو هم غوښتل چې خپلې پانګې دې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په خپل هیواد کې مصرف کړي څو د بیروزګاری مخنیوي وشي
په اوږدمهاله توګه که چېرته په ننګرهار ولایت مختلف ولسوالیو کې د قالین بافۍ یا نجارۍ سنټرونه جوړ شي د حرفوي زده کړو اوږدمهاله طرحه که چېرته په ټولو ولسوالیو کې عملي شي او 1500 ته شپږ شپږ سو ته کار یا نورو حرفوي زده کړو په سنټرونو کې چې باید جوړ شي تقریبا په سلګونه بزرګونه کورنۍ به د عوایدو څخه برخمنه شي همداشان په زراعتي اقتصاد کې هم د خلکو تشویقول په کار دي سنتي ټولنه موږ لرو په ننګرهار کې په بالخصوص چرته عام خلک تشویق کړی شي چې په زراعتي برخه کې خپل کورنۍ اقتصاد تقویه کړي یا د مثلا د چرګانو د روزنه په برخه کې یا د نورو مواردو په برخه کې نو کېږي چې خلک د شته اقتصادي ننګونو نه بیغمه شي
له بیروزګاری د هیوادوالو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنوا په کانفرانس کې ګڼ شمېر هیوادونو له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ
نن ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې د ځوان فکر 19 پروګرام کې د ځوانانو د پاره د کاري فرصتونو پر کموالی یا هم نشټوالی خبرې کوو په خصوص کې معلولان او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي
په خصوص کې معلولین معیوبین او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې د بیوزلۍ او غریبۍ له کبله ژوند له کړاوونو سره مخامخ شوی دی دوی زیاتوي نه په خوانی حکومت ورته د 2 کلونو معاشونه ورکړي او نه په اوس وخت کې کوم چا ورسره مرسته کړې ده د معلولینو یو شمېر استازو یا د ستونزې او غوښتنې آزاد رادیو سره شریکې کړې د معلولینو د وی شورا مشر صاحب منګل وویل
ایمیک د مخکانی معلولینو سره هیڅ کوم مانګ نه کړه کنه وزارت وکړې نه ماښ نه کولای دی نه تنخواه کولی په 2 کلو کې 3 کلو کې به 10,000-15,000 پیدا کړي اوس په بیمینل نیمیک دغه کو قوم اسلامي امارات نه دغه کو چې دغه بیوزله مجاهدین معلولین ای دغه سا تاسو کومک وکوي دا ډېر په بد وضعیت کې دي تاسو کومک نه غوړو چې وی ولاده سوښ نه چې څومره تماشا ولانی وي د بیمنل د میک صدر کم یو ځنګړي کارتونه د معلولین سره جوړ کی چې دوی ته کومک د خوراکي مواد کیږي ډېر په تکلیف یو بل اعظم دي لو سوار کړي خپل سونه دي لو سوار کړي خپل سترګې دي لو سوار کړي نو د بیمنل چې میک صدر کومک ونه کی میک بشي په
د مساخیل ورسوالۍ اوسیدونکو په بادشاہ خان وایي معلول ولې نشي کولای دروغو کسانو پشان کارو مزدوري وکي
موږ دا کاروبار کړی شو په خلوص نه ملان دي چې سترګې نشته چالو سونه نشته نو دا کاروبار نشي کړی چې کوم بچیون لري وړي خلخونه لري چې دوی چیرو ریکورد ته چې لوست نه یې په خاډنه یې کور کړای شي او نه شي کړای کنه نو په اول قدم کې باید موږ سره مرسته وشي بیا د نور سره وشي موږ د هیله د اسلامي امارت نه چې دوی په نظر کې ونسي بن منول په نظر کې ونسي د موږ سره کومک وکي
د ماتون د ورغه کلی اوسیدونکو روپیا ګول وای کله چې چا سره مرسته کیږي نو په کلیو کې دی د بیوزلو معلولینو او حقيقي مستحقینو پوښتنه وشي
چې هر سړی ته توزی کوي خور غریب کلی کل کې دی پښتنه وکي د خور غریب دی کونډه رندي دی مظلوم ول سره د کومک وکي مونږ ډیر غریبونه بیچارایو هیڅ شای نه لرو دی وبل محتاج خلکو ته ملسونه نیولې دی په کور کې ګړد بارو ځای نه لرو دغه دی وا هغه غوندي چې د څومره وخت کې مونږ ته تنخی نه دی رګړي دغه ری وبل تلوس نه سو
په خصوص کې طالب چارواکي وایي دوی ته د معلولینو معیوبینو او د شهیدانو د کورنۍ ستونزې او اړتیاوې معلومې دي او هڅه کوي هغوی ته د مرستې لارې چارې پیدا کړي
د طالبانو لخوا په خوست کې د معلولینو عامر مولوی عبدالرحیم وویل معلولینو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې موضوع به هم تر چارواکو ورسوي.
دا خلکو ډیر کړیدلې دي، درې کوله پنځه کوله څه نه دېستلې، خو موږ کوشش کوو چې مشرانو دا لازمه کړو چې تاسو موږ سره همخه په دې باره کې کومک وکړي چې موږ د خلکو ته یو څه شی ورکړو. انشاءالله
سره لدې چې معلولیت یوه نړیواله پدیده ده، خو افغانستان کې څلور لسیزې جګړه د دې لامل شوي چې معلولین پکې ډیر شي او له دې کبله د ټولنې د پام وړ برخه نورو ته محتاج شي. په دې وروستیو کې د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو ستونزې تر پخوا هم ډیرې شوې دي.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزین اوري.
طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل. نورالدین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. پاتې یو شمېر کسان هم د یادو وزارتونو د مرستیالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوی. په خوا داسې انتقاد و چې طالبانو په خپل کابینه کې د اقلیتونو ښځو او مسلکي کسانو ګمارنې اصل له پامه غورځولی دی، خو نن د طالبانو ویاند وویل مسلکي کسان معرفي او لا په دې برخه کې کار روان دی. طالبانو ویلی ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد دا خبره نن پیو کانفرنس کې وکړه. هغه ویل د نجونو په تیره بیا د لوړو صنفونو د بیا پرانیستې لپاره کار په چټکۍ روان دی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جیو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د ملګرو ملتونو شپږ اویایمه عمومي اسامبله نن په نیویارک کې پیلېږي. ښاغلی بایدن د افغانستان په تړاو هم غږیږي. په تېره بیا خپل عسکر یې له دغه هېواد راایستلي. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروین چې له افغانستانه انتقال شوي وو د هند په یو لویدیز بندري ښار کې کشف او ضبط شوي دي. ټاکل شوی هند راتلونکي اکتوبر میاشت کې بیرته د کورونا ویروس د واکسینو صادرات او مرسته پیل کړي. او د کاناډا د کابینې یو افغان الاصل وزیر مریم منصف هم له ماتې سره مخ بلل شوی. د کاناډایي رسنیو د راپورونو له مخې اغلی منصف چې د لیبرال ګوند څخه د پیټر بورو د سیمې استازی و او په کابینه کې د ښاري اقتصادي پراختیا وزارت مخته وړ، په روانو ټاکنو کې ښایي خپله څوکۍ په محافظه کاري سیالې میشل فیرری وبایلي. سربیره پر دې چې د لیبرال ګوند دوه څوکۍ راکمیږي، خو بیا هم وړاندوینې کوي چې دا ګوند به په ټاکنو کې مخکښ وي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. 25 دقیقې اونیز بحث په یو راپور پسې اوریدلې. په افغانستان کې د امن خونو ځینې مسؤلان وایي چې د طالبانو له حاکمیت سره د دوی کارونه په چپه درېدلي او دغلته ساتل کېدونکې میرمنې د هغوی کورنیو ته سپارلې دي. جزئیات د ازادي رادیو د خبریالې په راپور کې.
په افغانستان کې د امن خونو یو شمېر مسولین وایي د طالبانو له حاکمیت سره اړ شوي چې خپل فعالیتونه ودروي او میرمنې خپلو کورنیو ته ور وسپاري. د ښځو غږ په نوم یو امن خونه چې څه باندې 50 میرمنو ته ځای ورکړی اوس خپل فعالیت درولی. د دغې ادارې یوې غړي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل کله چې طالبانو کابل ونیو دوی اړ شول چې میرمنې خپلو کورونو ته وسپاري. د نوموړي په وینا د غیدارې له کورنیو ژمنه اخیستې چې میرمنو سره تاوتریخوالی ونه کړي. هغه ژمنه چې ښایي په اړه یې هیڅ ژمنتیا موجوده نه وي.
بیشتر از 50 قضیه در مرکز حمایوي خود داشتیم. موږ دلته له 50 څخه ډېرې قضیه درلودلې، خو د میرمنو په غوښتنه مو هغوی د خپلو کورنیو ته وسپارلې او د کورنیو لخوا مو لیکلی تضمین ترلاسه کړ چې نور به ورسره ناوړه چلند نه کیږي. او د طالبانو په حکومت مو چې کومې بې باورۍ درلودې موږ پرېکړه وکړه چې دفتر وتړو. ما تصمیم بر ازی گرفتیم که دفاتر خود فعالیتهایش رو مسدود بسازیم.
دغه منخونی په افغانستان که له 2002 میلادی کال رهیسی ده بلابلو بنسټونو تر چترلاندی تاسیس شویدی. له هغه محل رهیسی تر اوسه سباندی 12 امنخونی په کابل، هرات او کاپیسا کې سلګونو هغو ښځو ته جوړی شوی چې د تاوتریخوالي له امله له خپلو کورونو وتلي. یوه له هغو امنخونو څخه د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو په نوم ده. دا په اوسنیو شرایطو کې یوازینی امنخونه ده چې فعالیت کوي. د دغه امنخونی مسؤله حبیبه سراج وایي دا مهال په دغه امنخونه کې نږدې 10 ښځې دي چې هیڅ ځای د تلو لپاره نه لري. او هغه هیڅ کله د اجازه نه ورکوي چې بیا ځلې د میرمنی به برخلیک شي.
دغه میرمنی چې دلته ژوند کوي بل چیرته د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري، د دوی هر څه اوس موږ یو او په همدې خاطر موږ اړ یو چې دوی دلته وساتو.
میرمنی امن خونو ته د تاوتریخوالي له ویرې او خپلو ستونزو او قضیو ته د رسیدو په هدف ورتلی چې د کورنیو او بهرنیو ادارو له لورې دغه میرمنو ته د سرپناه زمینه برابره شوې وه. اوس له میرمنو سره د طالبانو له لورې له سختریزۍ ډک چلند او د ښځو چارو وزارت له تړل کېدو سره د میرمنو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
کابل ته د طالبانو پراتګ لزګونه زره زندانیان له زندانونو آزاد شول. دې ډله کې پر طالبانو سربیره هغه زندانیان هم شامل وو چې د درنو جنایي جرمونو په جرم محکوم وو. اوس داسې اندېښنې شته چې همدا خوشي شوي جنایي زندانیان ممکن هغو څارنوالانو او قاضیانو ته ستونزې پیدا کړي چې د دوی دوسیې یې پر مخ بیولې. پوښتنې دا دي چې د دغو څارنوالانو او قاضیانو امنیت څه ډول خوندي شي، خپل دوی د خپل خوندیتوب په اړه څه وایي. دا اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. دې بحث ته مو درې میلمانه رابلل دي: څارنوال عبدالرؤف فائق، څارنواله مینا صدیقی او د حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت. تخنیکی همکار مو شفیق عیار دی. اشاره کوي چې درې واړه میلمانه بحث ته یو ځای شوي دي، سټوډیو سره وصل دي. لومړی به له سرنواله مینا صدیقی نه واورو. میرمن صدیقی، تاسو ښه راغلی، راځی له تاسو واورو چې مجموع کې تاسو خپل او نور سرنوالان د ځان د خوندیتوب په اړه څه اندېښنې لري؟
با آمدن طالبا یک گروه بسیار کلانه که در حدود 36 هزار نفر از زندانها رها شده و یک کلانترین تهدید برای تمام سرنوالا در مجموع می باشه، چون سرکار مستقیم کارمندای مسلکی سرنوالی همراه از این مجرمین بوده و در مجموع در پیش از این که طالبا هم بیایه یک گروه های مختلف بودن که در برابر سرنوالا و یا مافیای زمین بودن، مافیای مواد مخدر، قاچاق برای انسان، ناقضین حقوق بشر، ناقضین حقوق زن و هم مجرمین قاتلین بودن، اختطافچی ها بودن. اینا هم در برابر سارنوالا جبهات بسیار شدید داشتن و تهدیدات بسیار بد و خراب امنیتی در برابر سارنوالا داشت. ما شما هم اگه آگاهی داریم که در هر ماه یکی دو نفر سه نفر از سارنوالای ما را به شهادت می‌رسانند. در خانه هایشان در راه در مسیر رفتن به دفتر، برآمدن به دفتر، حتی به دفتر لوی سارنوال هم یک روز یک تهدید بسیار جدی که تقریبا 8 ساعت دوام کرد. ما شما گواهی از او هستیم.
بله میرمن صدیقی، دا خو معلومه ده چه گواهونه و حتی ترور کېدل سارنوالان په دې وروستیو کې. اوس تاسو د دغو اندېښنو او گواهونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره په تماس کې شوي یي؟ هغوی خو عمومي عفو اعلان کړی ده، ممکن مشکل ونه لري له سارنوالانو سره، اما اندېښنې همدغه جنایي بانډونه دي. تاسو د خپل ځان د خوندیتوب لپاره شخصا د خپلو ادرسونو څه کړي دي او کنه تر اوسه هم بې برخلیک او بې سرنوشته پاتې؟
والا شما کلګي مفهوم میفهمیم که اصلا قراره که معلومات ما دارم امیال کسایی که دست به سرقت موتر دارن دوزه 15 تن روز پیشتر شما آگاهی دارین که این یک جرم بسیار کلان است و کسایی که متضرر بودن مراجعه کردن به دوزه 15 اونها رو راجع ساختن به وکیل گذر. من نمیفهم که جهات از نظر از یا چی باشه. اگر ما دادخواهی بکنیم یا پیش هر کسی داده شیم، فکر میکنم که کس گپ ما را اصلا نشنوه و اصلا توجه نکنه. ما که یک قشر بسیار آسیب پذیر جامعه خود هستیم، مثل خبرنگارا و مثل کسایی که در حقوق بشر کار میکنه، ما اصلا هیچ کدام اهمیت نداریم. امنیت داخلی هیچ قطع نداریم. با کی مراجعه کنیم؟ حتی از طرف جهان فراموش شدگی است.
بله.
در هر جای کلگی حمایت های خود از هر کس اعلان کردن، مگم برای سارنوال و برای قاضی و برای منصوبین پلیس که در این راستا کار میکنن، اصلا هیچ حمایت جهانی فعلا وجود نداره.
بله، کور موادان سارنوال میرمن مینا صدیقی ورسته با تاسو ته بیرته راوګرځو. د بحث بل ملما عبدالرؤوف فائق دی هم سارنوال وو، په ډیرو دوسیو کې شامل وو. فائق صاحب، تاسو ته هم خراغلاست وایو. تاسو د میرمن صدیقی له اندیښنو سره څومره همغږی؟
وعلیکم السلام. دا چې دلته فکر کوم چې په نوم کې اشتباه شوې ده، زه سارنوال قریب الله فریزه مومند یم. خو برحال
او میمان صاحب، مومان صاحب فکر کوم داسې هغه سوې ده، او څه تېر وطن سوې، ځکه زموږ د میلمنو کوم کوارډینیټور چې موږ ته کوم نومونه رالیږلي هغه کې حتما نوم ښکته پورته شوی. ښه، په هر حال مومان صاحب مهرباني وکړئ، ښه ده چې اسلام وکړه. مهرباني،
مننه. دا چې اگست په 15 باندې کابل ولایت سقوط شو او په مجموع کې ټول افغانستان زندانونه مات شولو، د دې نه په ټولو زندانونو کې هغه مجرمین چې په بیلابیلو جرمونو باندې مرتکب شوي وو، چې دا غینا ځینی سرواسه به سړي کې وویل، او هغه بندیان محبوسین چې هغه د مافیا یا جنایي کړۍ وسره هغه اړیکه لرل، لکه د مواد مخدر مجرمین، زمینو دی اداري فساد په جرمونو باندې ځینې مرتکبین، یا داسې نور مثلا د انفلاکي انفجاري موادو انتقالونکي چې د ځینې ځایونو ته به هغه انفجار ورکول، مثلا دغه د معدنونو ته به انتقالول، دا هم د دې تر شا مافیایي کړی وي، او داسې نور هغه خطرناک بندونه د دوی تر شا ولاړو. هغې رها شولو تقریبا تر 9000 پورې بیلابیل مجرمین په ټول افغانستان کې رها شوي وو. په دې کې هغه مجرمین هم وو چې په هغوی باندې د اعدام حکم شوی وو، تقریبا د پولیس شرقي زندان نه چې موږ کوم زه دقیق ارقام لرم، 800 هغه مجرمین وو چې دوی باندې اعدام حکم شوی وو، یوازې توشې لپاره جمهور رئیس ته لیږل کېدل، لیږل شوی وو. البته چې هغه توشې شو په دې باندې اعدام حکم تطبیق شي، نو دغه کسان د جرم د کشف نه چې کله جرم کشف شو، مجرمین معلوم شول، نو د قرارونو په اساس باندې، د گرفتاری کولو په اساس باندې دغه همدغه څارنوال قرار ورکړی دی، او دا مجرمین نیول شوي دي. البته هغه وخت مظنون وو، وروسته بیا دوی باندې تورن لیکونه ترتیب شوي دي، تحقیق شوی دی، جزایي دعوه پرې کامه شوې ده، او په حضوري شکل په محکمه کې د محاکمې په ورځ باندې دوی سره څارنوالان مواجه وو، دوی ته مجازات غوښتې، دوی محاکمه غوښتې ده. نو دغه بندیان رها شول، خلاص شول. بدبختانه زه وایم، بدبختانه وایم چې دغه خلاص شول، په دې کې تفکیک ونه شو څومره کوم خطرناک مجرمین دي، د ټولنې لپاره څومره خطرناک دي. هغه چې دغه سر نه د اول وخت نه د سارنوال سره وکړه، په اصل کې نیول واقعي نه نیول و، تر څو پورې دغه باید مشخص شوی وي، دوی باید نوې خوشې خو بر علاوه خوش شول، آزاد شول. نو هغه کینه چې دوی په ځل کې سره لرله، نو اوس غواړي د دوی په ساده دغه مجرمینو په استرا باندې د سارنوال نختل غاچ واخلي. دا چې سارنوال په هغه وخت کم هیڅ نه لري، یوازې یو قرار به صادر کړ، نور د مجرمینو نیول، د هغوی توقیف طالبان، دا ټول د پولیسو او د جنایي اړوند مربوط وو، خو سارنوال یوازې هغه سره کلم وو.
نو مومن صاحب،
په هغه وخت کې نه دی کړی
رښتیا هم چې هغه وخت هم سارنوالان زیانمنون کې وو، اسې پزیر قشر ولکه څنګه چې مخکې ورته میرمن صدیقی هم اشاره وکړه، اوس هم څه کول په کار درازي په دې تام شو چې تاسو څه کوي؟ آیا حکومت ولنه ساده سارنوالانو چې دوی د خپل امنیتي اندېښنو په اړه باندې مسولینو سره تماس ونیسي؟
لاندې خبره ده، اوس لازم ده بدبختانه شپږ وخت زمونږ سارنوالان صاحبان شهیدان شوی دي، په شهادت رسیدلي په لزګونو سارنوالانو، او هغه وخت هغه دولت هم په دې ونه توانېده چې زمونږ امنیت ونیسي، سره دا چې هغه وخت کې نظام جوړ وو. اوس چې دغه نظام سقوط شوی دی، افغانستان اسلامي امارت حاکم دی، اوس وخت کې یو سارنوال نه مادي او نه معنوي مسؤلیت لري، هیڅ نوع مسؤلیت نه لري. دا اوس چې زم شخصا په کوم ځای کې ما خپل ادرس هم چاته نشم ورکولی، چې زه دا مزین ملګري تلیفون نه کوي ما ته چې چیرته زه دا ادرس نشم ورکولی، ځکه زه اوس هغه ما د هغه مجرمینو قضیه بررسي کړې چې هغه قاتلینو، هغه د مور مخدر قاچاقونکي وو، داسې نور
چې د دې تر شا باندونه دي د دې تر شا مافیا کړی دي کوم دا اواز چې کړی دی رسولم دې نو خو واسه کوم څه نشته یوازې د سوشل میډیا دا د دې مونږ ورکړی خو تر اوسه پورې ان چا مونږ ته لبیک نه دی ورې چا مونږ ته د همکارې داد نه جاره کړي دا سر کې چې وادي عادي خبريال هغه ته بهرني هوادونه سینې د بوي او وای چې زمونږ دروازې ستاسو مخلاص ستاسو ژوند خطر سره مخ دی هغه ته پناه ورکول کیږي لکه سارنوال چې د عدالت د تامین او د قانون د حاکمیت د څنګه هغه سرتیره و چې د سر په قرباني باندې د دیموکراسي په پلي کولو کې د بشر حقوق د حمایت کولو په دې کې نو پوره وند اخیسته و لکه دا ته هیڅ چي ټولنې لابیک نه ویل نو نه وته د سویل چې موږ تاسو سره همکاري او بدبختانه بدبختانه دغه هیوادونه چې د دیموکراسي چغې به وهلي هغه سازمانونه چې د دیموکراسي چغې به وهلي د قانون د قوانینو د تطبیق چغې به وهلي هیڅ نو موږ ته اطمینان نه درک زده نه راکړ شوی یوازې هم دغه موږ خپل کاروالانو په واتس اپ یو ګروپ جوړ کړی دی یو بل احوال په دغه باندې موږ خپلو
bale da 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 هم فکر کوم خې اقدام دی سرندوال سب چې د اقل تاسو یو څه همغږي سره ولري که هم طالبانو مجموعه کې د امنیت ډاډ ورکړي خو لا هم تر اوسه په بشپړ ډول دغه امنیتی خلا نه ده ډکه سوی د نظام خلا که څه هم ډکه شوی ده خو لا هم بعضی اتشې موجود دي مننه کور مو ودان راځي د حقوقي چارو لکتون کې عبدالستار سعادت نه وورو مننه مومن صاحب تاسو ته بیرته راځو سعادت صاحب هم سټډیو ته وصل شوی سعادت صاحب سړی مشي تاسو اتمند غندېخنی اوریدل دي څلار چاري ورته په کار دي ترڅو دغه بخوانی او سرنوالانو او دغه راس قاضیانو دغه وسنې اندېخنی رافسي
سلام کوم لودین صاحب تاسو ملمنو ته اوریدم کوته بلې و د اندېخنی معقول دي په ځای دي ځکه دا سرنوال په خپل په مغاربي کې مده یو لومو مرتوي دا د ټولنې د نماینده په توګه د نظم او د حیثیت او د وقار په استازیتوب دوی په محکمه کې دعوی اقامه کوي زموږ هغه حقوقي سیستم رومن جرمنیک دی او په هغه کې هم داسې دی دا یو خطیر کار دی په ډیر زیات امن هیوادونو کې هم دا سخت کار دی بیا چې کله هیوادونه بحرانونو ته ځي او یاد نظامونو سقوط رامنځته کیږي دا خطر ډیر زیات دی اما تنا سرنوالا نه دي دا بس هغه دی پراخ دی تر دې سرنوال خو یوازې دعوی اقامه کړې مګر هغه قاضي چې چکش وهلی او یو څوک یې په اعدام باندې محکوم کړي هغه څنګه کیږي هغه زندان نو نو خو پولیس لري زندانیانو ساتلی هغه څنګه کیږي یا نور جنایي پولیس دي ډېر زیات نور داخل اشخاص دي دا ټول په دغه غټو حوادثو کې د دې امنیت خوندیتوب یو غټ سوال دی د اندېښنې په ځای دی مګر دغه قضیې ته موږ د کومې زاویې نه ګورو دا ډېره مهمه ده زه ډېر زیات سرنوالان پېژنم د خپل لافورم لرم حقوقي خدمات دفتر لرم یوولس مدافع وکیلان داسې تر اوسه کار کوي البته نوي سیستم کې ملاقات نه دی شروع کړی موږ په ارتباط کې یو ډېر زیات غټ تعداد سرنوال صاحبان خصوصا چې ریاستونو مسؤلینو دوی امریکې ته راغل ایټالویانو هم ورته غېږ خلاصه کړې په غېږ کې کړې ځکه ایټالیا دوی قضایي برخه سره کومک کو او همدغه اروپایي اتحادیه هم دې ته کې متوجه دا وایي چې د خلک باید راوي خپل شي چې ما توقع ده د افغانستان ته نه دی او دا اوس هم د سرانو صاحبانو یو مشکل دی یو دا مشکل چې لږ درغټې په دې کې ډېر تعداد علاقمند دي چې دوی هم بهر لاړ شي البته متاسفانه ډیرو کې دا ذهنیت شته انا سرنوالا نه هم قضایي صاحبان نه هم د افغانستان په نور اخشارو کې دا شي چې دا باید کنټرول شي اوس من سره کوم مشکل سره مخامخ یو ولا دا مشکل څه دومره غټ خي او دومره هم نه دی یعنی هدا اقل ما تر اوسه پورې دا څه مشکل نه دی یادښت کړی زموږ صنفیان دي همکاران دي سرنوالانو هغه تر اوسه هیڅ چاره ته نه دی ویلي چې منګه دغه رقم یو هم د تحقیق سره مخامخ شو دا څو ډول خلکو دا تلويخ زره شاوخوا بندیان چې موږ درلودل په دوی کې تر 2000 سیاسي بندیانو مشخصه د طالبان هغه خو اوس عمومي افت قاعده لاندې راځي یعنی قوانين لغوه دي هغه راځي او هغه هم د خپل د مشرانو د عوامرو اطاعت کې هغه ته کوم مشکل نه پیښیږي استثنائی قضیه باندې نه کوي کوم ما په مجموع کې سیاسي بندیان باندې نه را نشي دی او قرنوال دی او قاضي یا پولیس دروازه و اون ټکی هغه مشکل نشته. بل د عادي جرایم باندې اندي چې واړه جرایم لري ډیر غټ تعداد دی وي هم دی هغه هم مشکل نشته. یو د اختطاف برخه یو د قتل برخه دغه زینو تراندو جرمونو مرتکبین هغه یو تهدید دی. ما زه فکر کوم چې دغه خلک هغه یو اشتباه و چې دا کوم ولایتونه ونه شول اوله زندانونه نیول کېدل بیا هغه یو استراري حالت کې دا خلک پریښودل کېدل. ما هغه وخت کې چې غږ کړه چې دا خلک باید سیاسي او جنایي بندیان سره جلا شي ټول خوشی نه شي خو خیر دا وشو. اوس هغه خلک تښتېدلي یعنی هغه خو چې قتل کړی هغه ته خو د طالبانو سیستم لاغه دی جدي دی د رئیس جمهور په میز باندې چې خپل حقوقي مشاور وم تر زرو ډیر د اعدام د توشه هغه وړاندیزونه پراتو دي په محکمې فیصلې وي چې رئیس جمهور باید توشه کړی وای دا نه توشه کېدل. یعنی ډیر زیات اعدامیان وو چې د لسو پنځلسو کالو حتی د اتلسو کالو رئیس وو خو اعدام حکم په تطبیق نه شو. مګر اوس په نوي سیستم کې خو هلته د حدود د قصاص مسله ده یعنی که دغه قاتل هغه تر څوره شي د سارنوال دروازه وټکي یا قاضي ته ورشي از څومره پښې لري هغه تښتي هغه خپل د نظام د سیستم نه ډارېږي. د دغو مرستو چې دا مشکل غټ ښودل کېږي په دې اندازې خطرناک نه دی. او که چېرته عفو فرمان صادر شوی نه وای بیا همدغه سیاسي برخه چې هغه د طالب بندیانو وه د امارت خلک دي نو دوی به د انتقام اخیستو د غچ اخیستو هڅه کړې وای. او هلته خو یو چا د قتل کړی هغه پسې تر څارنواله خپله کورنۍ د مقتول ډېره زیاته ورپسې ده هغه یې راځي د قصاص دعوا پرې باندې کوي. نو هغوی کې به دا شی نه وي اما بلې و دا وضعیت تر څو چې یو دقیق نظم ته راځي هغه خطرات شته مشکلات شته. هر څوک باید متوجه وي خپل امنیت ته. زه څارنوالانو ته مشوره ورکوم چې دغه قضیې کې ځینو شیانو کې دوی باید باور وکړي د یو پایکار په توګه دوی باید راټول شي ونه ډار شي. مثال ته پټ شوی هلته چې امنیت په خطر کې دی زه فکر کوم تر دې چې براله ښکاره هلته د څارنوالانو اتحادیه په خوا وه هماغه چتر لاندې راټول شي تاسې خلکو سره خبرې هم کوی شي. کله چې اسماعیل خان د جنگ په میدان کې نیول کېږي خوشي کېږي کله چې قیصاري جنگ په میدان کې نیول کېږي خوشي کېږي نو څارنوال څوک څه کوي چې وژنې. اما دوی که یو غږ ولري چې هلته بیا یو مسؤول له مرجع ته ورتلی وشي دا بیا کوم مشکل نشته. او که دوی انفرادي پټ وي او یو څوک د انتقامګیري هڅه وکړي موقع ورته مساعده شي هغه خطر شته اما هغه د دوی په اتحاد او په یو غږ باندې الیدی شي.
مننه سعادت صاحب راځي چې بیرته څارنوال صاحبانو ته ورسو. څارنوال صاحب مینا صدیقی تاسو څه فکر کوي آیا رښتیا هم کولای شي چې تاسو سره راټول شئ مخکې هغه مومن صاحب ویل چې د واتس اپ کوم ګروپ جوړ دی فکر نه کوي چې رښتیا هم دغه سره لاس یو کوي او حداقل دیو اعتراض په بڼه ورسي اوسنی حکومت ته طالبانو ته یا هم دغه سي د ویجرګي په بڼه ولدوی نه د امنیت غوښتنه وکي فکر نه کوي دا به خوي نظر دی چې په کورونو کې انفرادي او سي او لاندېخنو سره مال ژوندو کوي.
گپای من ساده تر به همگیش گپای بسیار خوب گپای بسیار معقول. اما امروز زنای بیچاره که در پشت وزارت زنا برامادن دار سریعت کشیده به عوض از اینکه به گپای از اونها اعتنا شده و خواسته های از او پاسخ مثبت داده شده مشکلاتی که دارن دامنگیرشان او حل شده ایواز از او وزارت زنها رو بنامه وزارت امرو بزمارو
اقا خود جلا موضوع ده میرمن صدیقی اقا خود خز و حقونه ده و سرانوالان و قاضیان و پا عرباندی چمره ضرور ده چه داسی یا طولانه ده دوی رامنسته سی یا یا دل رامنسته سی یا ده خپل و امنیتی اندیخنو پاره لمسولین و پختنه و که
عدس ما سرازی هسته که ده مجموع اگر هر قدر دادخواهی هر قدر سرصدایی که داخل افغانستان اگر داشته باشیم فکر نکنم که او جای داشته باشه. اما این گپ بسیار گپ خوب است که سرمولا فعلا یک گروپ جمع شدن و خواسته های مشروع کنیم سر اما با یک دیگه خطرت نکنن به ارتباط مشکلاتی که دارن اما از یک دیگه خود حمایت میکنم. این بسیار گپ معقول است گپ بسیار خوب است. من طرفدار از این گپ هستم و امید از این دارم که صدای جمعی ما هم در داخل کشور ما کسایی که در اصل قدرت هستن این بشنون و گوش کنن و همچنان جامعه جهانی و دنیا که ما کلگی قربانی دموکراسی هستیم اصلا
تاسو وایئ چې باید نړیوال مغاګ واوري او په کور دننه در سره تماس ونیول سی او خپل حکومت مو غمخري ډیره مننه دا چې د خبرونې وخت کم دی راځي چې لمومن صاحب نه هم وورو مومن صاحب تاسو سره کوم اړیکې نیول سوي دا د بهرنیو هیوادونو لخوا ځکه مخکې صادات سی ویل چې زنی هیوادونو لکه امریکا او ایتالیا او په مجموع کې اروپای ټولنې ژمنه کړې چې زنی ترنوالان چې ژوند له خطر سره مخ دی هغوی راو باسي تاسو سره کوم اړیکې نیول شوي یا دغه کوم پلان شته
مننه او خدا ساده صاحب زینو نقطه ته اشاره وکړه غواړم په دغه باندې لګرنا واچوم ویل چې فارولان په کوم خطر نشته دي زما یو څو مثالونه ته وړاندې کوم کله چې نظام سکوت وکړ طالبان راغله په افغانستان کې حاکم شول موږ د طالبان د خوانه عمومي عفه هغه ته موږ خرابله هر کله ولا به کوته ولا ځکه عفه عمومي شول موږ کوم خطر د اسلامی امارت خنه محسوسو او نه محسوس کړي دا نه محسوسو خو هغه جنۍ باندونه چې هغه مخامخ د کاروالي د خپل د قضیه مدعي بالاله وو چې دا مدعي دی او په داسې حال کې چې مدعي ولومون دي کاروال خو دلته کله او کده د سرور سره پیدا شول د 2021 کال د اګست په 15 باندې تباندې زمونږ یو سارنوال حبیب پونو باندې دا په کابل کې نامعلوم کسان د خوانه شهید شو ولا سره چې دایو ملکی سارنوالو نو د عدلی قضایي ارګان سارنوالو نه هغه پراله لرله
خیا نه تاسو وایي چې غواخ پر زاید مومن سب ځکه که بحث راټول نه کو وخت مکم دی به نتیجه پاتره سی ګو تاسو وایي چې غواخونه ستا غواخونه پر خپل زاید اما د مخنیوي لپاره کوم پلان شته کوم تماس تاسو سره نیول شوی دی د طالبانو د حکومت لخوا یا هم په مجموع کې له بهرنۍ لخوا چې تاسو غمو خورل سی یا د هغو سرنوالانو چې لورته برخلیک سره ممکن مخامخ شي
متاسفانه چې مستقیم اړیکه موږ سره نه نیول شوی او نه زمونږ کوم همکاران سره نیول شوی دی وازی اعلانې خبرې کړې دي او د همکاري ډاډ ورکړې ده خو په رسمي ډول باندې نه موږ تک ایمیل راغلی ده او نه موږ سره کوم اړیکه نیول شوی ده ا نه دا غوښنه په خپل حال باندې پاتې دي تقریبا نظام سکون ندی خو د زمو ترور سرور صاحبان شهیدان شوی دي موږ وختل چې په حضوري شکل باندې وزه تر شو او کله بش داس واقعیا پیښه شو ده موږ بیرته وډار شو بیرته بلاړو چوس موږ د چانه ځان وساتو آیا دغه مجرمین چې رها شوی دي آزاد شوی دي دا خو د مافیایي باندونو خلک دي چې شایغوی ولار دي نو هغه په اسانۍ سره په هر ځای کې کولای شي خپل غا کس چې دوی غواړي چې ووژني د منځوي ستروري کې هغه تاریخ په اسانۍ سره د منځوي سي نو په دې خاطر موږ په حضور شکل باندې ورته وایو چې راشو او یو ځای کې راټول شو د خپل غا اسلامي امارت ورسې یبل شاده او خطر صبر موږ په دې باندې بارې لشي نه یو ځکه دلته موږ غواخونه موجود دي نشو وتلې بهر ان په غزه کې کوم یو کوم ځای کې موږ واته موږ ډار احساس کوو چې کله چې دلته راځي ځکه دا غتلو کا څنګه شهیدان شولو دیونه په بیرحمه سر سر کا تشو یو د سر کا تکول خود هغه چاکار چې هغه ډیر سخت زونه ولري
bale مننه کور مودان مومن سي سلامت اوسې سعادت صاحب تاسو نه هم لاند او نتیجه گیری په توګه باندې څه کول په کار دي سرنوال صاحبان وای چې دوی له کورونا نشي راوتلې هغه د څلور ملګری وای په 13 اونۍ یو کې وجل سوي دي
ها زه اول وایم چې دا څلور ملګر نمونه یې نشو چې هغه څوک کوم نه نو کې مشخصات نشته اما د دې ویره په ځای ده یعنی دا وظیفه خپل داسې طبیعت دی کله اطمان محاکمو کې تاسو کوم وخت کې یا لیدل دي هم غږون کړای سرنوال څه دریږي دی او چا په ضد باندې وایي چې دغه دلایل مطابق د جزا قانون د جزا د کوډ افلانی قانون په اساس باندې ته دغه جزا غواړم دوه درې ماده غواړي هغه کې وګده حبسونه یې هغه کې اعدام یې هغه کې ډیر د اتوند الفاظ یې په افغانستان کې طبعا خلک دا شخصي اخ دې دا ویره په ځای ده اما ما اول سه ما شخصا تروسه پر صدا سینې نوٹ کړی زه په ارتباط کیم ویره معقوله ده تشویشونه سته ممکنه که په ساحه کې دا تشویش نه وي دا ما اول په ډیر ذات یو نارمل ټول نه کې په امریکا کې البته د غوی رومن جرمنی څخه هم نه وي کامن لا ده خو حالت هم یو وکیل کې یو قضیه کې وکالت کې دی او برخه باید ودار شي که چېرته په فرانسې کې مې یو څارنوال یې هغه باید ودار شي دا تشویشونه په ځای دي او اوس طبعا بسته او نظام رنګ شوی داشته خو هغه ډیر دی تاسو په زیری برخه هغه وتی دي او ذکر کوم دا مشکل په دې حد کې نه دی مشکل ست
همدیدوی را ټولېدل کې دی چې دا مشکل حل کې تر دې چې پټ شي.
سعادت صاحب یو بل پښتنم لاندو کې ورته ځواب راکړي، طالبان هم نظام جوړ کړی دوی هم ممکن سرانوالانو ته اړتیا ولري، څومره اړینه ده چې طالبان راسی بیرته سرانوالان راسی بیرته له قاضیانو سره په خپل ادارو کې ځای پر ځای سي، امنیتي پرسونل ورکول سي چې دوی حداقل د ډاډ فضا ورته رامنځته سي. په لاندو کې ځواب راکړي.
د طالبان په خپل د اوس مثال د ملا حسن اخوند مرستیال بډیګارد نه لري، ځانګړی چارو وزیر امیر خان متقی محافظ نه لري، فکر نه کوم دوی ته امریکي هغوی جلا کلتور لري. ما وویل چې دغه د ویرې ډېره برخه ډېره انتظایي ده، تر دې چې واقعي دوی ډاریږي د امارات نه، امارات له خوا ته نه فکر کوم افه شوي، فقط دوی راټول شي او غږ ولري مشکل حل کیږي.
کور موادان ډیره ډیره مننه اوریدونکو، د دې اونۍ بحث هم دلته پای ته ورسید. ل خپل میلمنو سرنوال صاحب مهمان، سرنوال صاحب مینا صدیقی او د حقوقي چارو لکتونکو عبدالستار سعادت صاحب څخه ډیره ډیره مننه.